السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاسته کوربایم، نیکه پیرځونه او اهلی می قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ. د خبرونو سرټکی، د ګرانۍ پرځت جماعت اسلامي د پاکستان په یو شمیر خارونو کې مظاهره کړې دي. چارواکي وايي په ګلګت بلتستان کې حالات آرام دي او د امنیت لپاره یې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د عراق په کرکوک خار کې د احتجاجونو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، جماعت اسلامی پرون د پاکستان په یو شمیر لویو خارونو کې د ګرانۍ پرضد مظاهره وکړه. په پیښور، کوټه، کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او نور خارونو کې راوتلو مظاهره چیانو په حکومت غږ وکړه چې اقتصاد دې بهتره او د ورځني استعمال شیان دې ارزانه کړي. په مردان کې په احتجاج کې شامل د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د بجلی او ګیس بلونو د غریبو خلکو ملا ماته کړه.
د چینې سرکاري قیمت ته فی کیلو لسکم 100 روپے، په مارکیټ کې د لسکم 200 روپے دا هغه استحصال دی. پاګس کې راپسې بلونه راولېګل، داسې بلونه چې هغه د مرګ پروانی دي. او بیا راپسې په 1 ستمبر پټرول او ډیزل کې اضافه وکړه.
بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکل درې ورځې مخکې په یو خبری غونډه کې وویل چې د بجلی، ګیس، پېټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی. البته هغه زیاته کړې چې سیاسي ګوندونه باید د خلکو په مسایلو سیاست ونکړي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په هدفي برید کې یو تن وجلې او بل ژوبل کړی دی. د میرعلي تاڼي پولیسو بیګا نا وخت مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د ستمبر په 2 په میرعلي بازار کې په یو ګاډي ډزې وکړې. د پولیسو په خبره په برید کې د سناء الله په نوم یو تن په مخه وجل شو او د ابرار په نوم بل تن زخمی شو. ځایي خلکو ویل چې دغه کسان د سپینوام اوسیدونکو وو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولې په نخښه شوی دي. پولیس وايي پلټنې کوي. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. د مشال ریډیو ټوله کړل شوې شمیرې خایي چې په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې تر اوسه 15 هدفي بریدونه شوې دي چې په کې لسلوېختو زیات ځایي قومي مشران، سیاستوالان او فعالان وجل شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي نن په ایکس ټولنیزه پاڼه لیکلي چې په ګلګت بلتستان کې حالات پرام نه دي. لدې وړاندې د ګلګت بلتستان حکومت په ځنو ځایونو کې د امنیت لپاره د پولیسو ترڅنګ رینجرز او اف سی ځواکونه هم ورغوښتي وو. د ګلګت بلتستان د اطلاعاتو محکمې بیا په یو بیان کې پرون وویل چې په ځنو ځایونو کې د خلکو په ورغونډېدو یا جلسو هم بندیز لګولې دي. چارواکي وایي دا کار د شیا او سونی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي مخنیوی لپاره کړی دی. په عین حال کې په پاکستان کې د امریکا سفارتخانه پرون په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې په امریکایي وګړو غږ کړی چې په سکردو او د یامیر کې ورستیو احتجاجونو ته پکاتو دي، هلته په سفر کې احتیاط وکړي، ځکه چې په دې سیمو کې د لا نورو مظاهرو، سړکونو بندېدو او د موبایل او انټرنیټ د سهولت بندېدو خطر ده. بیان زیاتوي چې د امریکا سفارتخانه له امریکایانو غواړي چې لویو غونډو ته د ورتګ ډډه وکړي، ځایي رسنۍ د ساري او د خپل چاپیرا په اړه د محتاط اوسي. په دې سیمه کې لاغې وروسته مظاهرې شروع شوې چې د اهل تشیع او سنیانو دوه مذهبي مشرانو د یو بل پر ضد داسې بیانونه ورکړي چې د جګړو د پیل اندېښنې زیاتې کړې وي. پولیسو د تشدد پارونې په تور په ځینو کسان مقدمه هم درج کړې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د عراق په کرکوک خار کې د احتجاجونو پر مهال لږ تر لږه درې کوردان وجل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. کرکوک د عراق ګڼ توکمیزه خار دی چې په کې چارواکو د 100 ورځو د تاوتریخوالي وروسته کرفیو لګولې ده. په سیمه کې د صحت محکمې مشر زیاد خلف فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوه کسان په ډزو لګېدلي. په کرکوک کې له هغې وروسته کرفیو ولګول شوه چې یوې غاړې ته کوردانو، بلې خوا ته ترکمنو او عربانو احتجاج کوو، خو د امنیتي ځواکونو موجودګۍ باوجود دا احتجاج په تشدد واوخته. د کرکوک په سر د پخوا راهیسې په بغداد کې د وفاقي حکومت او په شمال کې د خود مختار کردستان د چارواکو ترمنځ لانجه روانه ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ د 50 وریزه کرکټ په ایشیا کپ کې نن په لاهور کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سیالي روانه ده. بنگلاديش اول بیټنګ کوي چې د اته سلويختو ورونو او دوو بالونو باندې د سلور لوبغاړو په اوټ کې دوه تر اوسه 324 منډه جوړې کړې دي. پرون د دې سیالیو په لړۍ کې د پاکستان او هند سیالي د باران له وجې بے نتیجې پای ته ورسېده. د پاکستان په قربتوب د دې کال د ایشیا کپ کرکټ سو سیالۍ په سریلانکا کې هم کیږي چې لومړی سیالي یې د اگست په 13 په ملتان کې وا او فائنل به یې د ستمبر په 19 په کولمبو کې کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې د ریپورتونو واوري. جماعت اسلامی پرون پټول ملک کې د بجلی او پټرول ګرانېدو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړې. په دې موقعه زیاتره دوکاندارانو خپل دوکانونه هم بند کړي وو.
بلونه تاسو وګورئ دومره بلونه راغلي دي. زه یو ورکوټي دکاندار یم. زما تقریبا 40,000-38,000 روپۍ بل راځي، نو زه به دا بلونه خرچه به برداشت کوم که دا بلونه برداشت کوم.
بل خو سیلونکو وای پاکستان د ډیرو قرضونو نه لاندې دی او په دې حالاتو کې ګرانی قابو کول د نگران حکومت د وس کار نه دی.
دایلیک په دو ګورنمنت سره دا چې سپیس نه جوړیږي چې هغه د بجلی او د ګیس قیمتونه کم کړي یا غره تیلو قیمتونه کم کړي یا عوامو ته دا چې سبسډي ورکړي.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو اداره ساحل وای پر روان کال کې په ماشومانو د جنسي تیری په خډیر زیات شوې دا ولې یو فعال یې پاړه وای.
د ماشومانو سره د زیاتی په کیسز کې زمون سیستم یا زمون ادارې جوړي نو هغه په ریسپانس کې یا د انصاف په حصول کې فیل شي ویلي.
یوکرین وای د روس دویش ډرون الوتکې وشتلی او تباه کړی دي او یو شمیر افغان مېرمنو فعالانو په جرمني کې د نخوړو یعنی بوک هړتال کړي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. د دیګړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، جماعت اسلامي پرون د پاکستان په بیلابیلو لویو خارونو کې د بجلی او پټرول ګرانېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د لدې مخکې هم سوداګرو په بیلابیلو خارونو کې مظاهره وکړې. احتجاج کوونکي وایي حکومت د ګرانې ختمولو او د خلکو د ورځني ژوند ښه کولو لپاره اقتصادي اسانتیاوي برابر کړي. د جماعت اسلامي مظاهره چانو خبرداري کړه چې که د ورځنی استعمال شیانو قیمتونه کم نشول نو د حکومت پر ضد بخپل احتجاج پراخ کړي. لدی یو ورځ اوړاندې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې ویلی وو چې سیاسي ګوندونه باید د خلکو په اقتصادي ستونزو سیاست ونه کړي. البته هغه وعده کړی و چې حکومت به د بجلی، ګیس او تیلو بایو باثباته ساتلو کوشش کوي. عظمت علی شاه په دې اړه رپورت برابر کړی چې د مظاهرینو په غوږونو پیلېږي.
دا په مردان کې د جماعت اسلامي لخوا احتجاجي پرلتې یادګوند د ستمبر په 2 په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد پرلت وهلو اعلان کړو. د اگست په 14 حکومت فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مد کې د بجلی قیمتونو کې اضافه کړې و چې ورسره د بجلی په بیلونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان پر لطوالو ته ویل چې د روانې میاشتې د بجلی په بیلونو کې به یونټ په لس کم 100 روپۍ شي.
پټرول او ډیزل 300 کراس کړی دی. د چینې سرکاري قیمت د فی کیلو لس کم 100 روپۍ په مارکیټ کې د په لس کم 200 روپۍ دا هغه استحصال دی. پاکست کی را پسی بلونا رو لے گر دا سی بلونا جاگا دا مرد پروانی دی او بیا را پسی پا یکم ستمبر پیٹرول او ڈیزلو کی اضافہ ہو کرا.
د ستمبر په 2 د ملک کاروباریانو په ټول ملک کې د بجلی د زیاتو بیلونو، د تیلو د قیمتونو لوړېدو او ګرانې پر ضد شټر ډاون هړتال کړي. په خبر کې هم دکاندارانو خپل دوکانونه احتجاجاً تړلې دي. کاروباریان وایي چې د بجلی او د تیلو لوړ نرخونه کاروبار اغیزمن کړي دي. په خبر صدر کې یو دکاندار نواز خان مشال ریډیو ته ویل چې تر سوې حکومت غوښتنې نوي منلې نو دکان به نه پرانیزي.
بیلونه شو، ګرانې شو، حالات ډېر زیات خراب دي نو خلک ډېر زخت تنگ شوي دي. ځکه چې اوس کدا مارکیټ تاسو وګورئ نو دا تقریبا د ورځې په حساب سره په کروڑو ارو باندې سیل کوي او دوی چې دا مارکیټ بند کړی دم د دې د وجې بند کړی دی چې مطلب دوی سره زیاتې روان دي ظلم روان دي اوس کبیلونه تاسو وګورئ دومره بیلونه راغلي دي زه یو ورکوټي دکاندار یم نارمل دکان مې دې کته زما دکان ولیدو زما تقریبا 40,000 روپیه بل راځي نو زه به دا بیلونه خرچه به برداشت کوم که دا بیلونه برداشت کوم
دا پاکستان نگران حکومت د اگست په 14مه د بجلی په قیمتونو کې د یونټ په سر 15 روپے او 30 پیسې او د ستمبر په ډومبه د تیلو په بایو کې د لیټر په سر 15 روپے زیاتوالی راوستو چې وروسته په ټول ملک کې د حکومت پر ضد پراخه مظاهره شروع شوه په کراچۍ کې هم دکاندارانو د ګرانې پر ضد احتجاجن خپل دکانونه تړلي او کاروباري هلې ځلې بندې دي چې ورسره په دکانونو کې کارکونکو هم د ستونزو سره مخ دي اکرام الله په کراچۍ کې په یو دکان کې کار کوي مشال ریډیو ته وویل چې د هړتال لوجې مزدوري نشتا
مهنګای دومره زیاته شوې ده چې بس وسم پسې شي وس نه رسی د بجلی بلونه شو دلته مو په کوارټر کې پاتې کیږو دا غي بلونه ډیر زیات راغلي دي موږ پریشان شو یو زده مهنګای د وجه او دا دوی مدرې مورز د مارکیټ ټول بند دي نو دې د وجه د مزدوران ټول پریشان دي
د پیسو نړیواله مالیاتی ادارې IMF سره له مذاکرات وروسته د پاکستان د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر ویلی دي ولستا د بجلی په بلونو کې رعایت نشي ورکولې او حکومت په ګران باندې خپل اخراجات پوره کوي عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان
لایوی ونې راځي د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې خلکو د ګرانۍ خلاف مظاهرو ته دوام ورکړی دی د خوراکي موادو او چت نرخونه بیروزګاری غریبي او د کاروبار کمواله هغه چیلنجونه دي چې نگران حکومت ورسره مخامخ دی که څه هم وزیر اعظم او نور چارواکو په بیلابیلو ویناوو کې د ستونزو د حل وعده کړی دي خو سیړونکو وای د پاکستان خراب اقتصاد سمول د لاند وخت لپاره راغلي نگران حکومت د واسکار نه دی په دې حقله تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې ورو
دا پاکستان دا شماریتو اداره یا پاکستان بیور اف سټیټسټک تر مخه 13 اگست میاشت کې د ګرانې شرح په هیواد کې 20% نه سیوا ریکارډ شوی و د پاکستان نگران حکومت دا اگست په 13مه د پېټرولي مصنوعاتو نرخونو کې تر 43 روپو زیاتوال اعلان کړی د ولس لخوا شوخه 13 هفته راسي د پاکستان په بیلابیل لوی وړو خارونو کې د دغه ګرانې خلاف احتجاجي مظاهره دوام لري دا چې د پاکستان نگران حکومت کولی شي چې د ولس په غوښتنه د پېټرولو ډیزل او بجلی او گیس په شمول نور توکو نرخونو راټیټ کړی د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د معاشیاتو اسسټنټ پروفیسور ډاکټر مراج الحق مشال لیړو توای
نه جی بالکل نشي کېدی نه د تیلو نفس کمې دي شي بلکې تاسو خیال وکړئ عالمی مارکیټ کې د تیلو قیمت سیوا شوې ده دایمت د ګورنمنت سره داسې هیڅ پیسې نه جوړیږي چې هغه د بجلی او د گیس قیمتونه کم کړي یا د تیلو قیمتونه کم کړي یا عوامو ته داسې سبسډي ورکړي زمانه د خیال چې د حکومت سره داسې فائنینشل سپیس جوړی اكو پرس کا اقتصادی حالت دا سٹیبلیٹی طرف تلاڑ شي ایجاد دننه ملک نه بلکې بهر نړی خاص کر تیلو قیمتونو په انټرنیشنل مارکیټ کې نو کدا ټول په یو خو دغه کی روان شي نو به روان وخت کې ویل شو چې د عوامو په جن کې ګرانوالي کمی دی شي
پاکستان کې دا وخت یو لیټر پېټرول نرخ خوشا 315 روپے او یو لیټر ډیزل نرخ 301 روپے نه بره دی دا ډول زیاتو ټکسونو سره سره د بجلی د یو یونټ نرخ هم زیات شوی دی او 33 روپونه د یو یونټ نرخ اوړېدل دي چې تر دې د مهواد کې د ټولو زیات نرخونه دي دا پاکستان کې ولس د ګرانې لوجه ډیر تنگ شوی او روزانه د هیواد په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم کوي نو حکومت څه داسې کول شي چې ورسره اقتصادي حالاتو کې غورواله هم راشي او ولس ته سازنتیاوي هم ترلاسه شي نو په اسلام آباد په هنتون کې د معاشیاتو څنګ استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډو ته وایي
حکومت چې نه په خپل خرچه کې لکم کمون راولي کم چې الیټ کلچر ده کم چې فری یونټس دي سود په مت کې کم نه نو ډیر های پالیسی ریټ ده مطلب دا چې لګه هغه خرچي چې ضروری نه دي چې هغه کمی نو مسله دا چې یو طرف ته عوام په تکلیف کې هو کم چې هغه مراد یا ته طبقه ده هغه در دي اس قسم مثلا وابډا سمره ملازمین چې کم ده فری دین علاوه ججان دي هغه سمره فری یونټ به استعمال سمره فری پېټرول دا سې جون چې کنه لګه دا کله ګولې نه او عوام ته خو یو غلط سي کنه او درم مهمه دار چې لګا سیاسي استحکام راشي دا غو بدی راځي چې د الیکشن اعلان وي.
نو موري جاتوي چې پاکستان کې ډیر خلک داسې هم دي چې پغلا بغیر بلونو ورکولو بجلی هم کاروي او غړ شمیر کې خلک ټیکسونه هم نه ورکوي. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ خپل یو بیان کې په دې ورسته کې ویلي چې د ایم ایف سره د لوزونو ورسته نشي کولی چې ټیکسونه کم کړي او یا د تیل او بجلی نرخونه. دوی جاتوي چې دا هیواد اقتصادي ستونزو غټه وجه قاچاق یا سمګلنګ ټیکس نه ورکول او د ډالر نرخ د روپیه مقابله کې برتل دي او په دې اړه دوی سخت کاروي کولو امر هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په گلگت بلتستان کې د تیرو سونیو راځي د امنیتی حالاتو خرابېدو په اړه د اندېښنو زیاتېدو وروسته حکومت ځنو ځایونو کې په جلسو بندیز لګولې ده. په ځنو برخو کې کرفیو هم لګول شوی او خلکو ته ویل شوی چې لمخام وروسته له کورونو بهر دی نه وځي. حکومت د پولیسو ترڅنګ سرحدي او رینجرز واکونه هم ورغوښتي دي. د هر سلاغ وروسته شوی چې شیا او سنی دینی عالمانو د یو بل خلاف پرتشدد بیانونه ورکړي دي. د مسلې ځای خلک هم اندېښمن کړي چې اسې نه په دغه سیمه کې خپل منځي انخطې رامنځته شي. په دې حق له تفصیل د نیاز احمد خان ریپورت کې ورو.
د اگست په 15مه نیټه د پاکستان گلګت بلتستان صوبه کې هغه وخت د دوه مذهبي فرقو ترمنځ تاوتریخوالی او احتجاجي مظاهره شروع شوه کله چې د سکردو د یو شیعه جماعت مشر متنازع بیان په ټولنیزو رسنو خپور شو. د گلګت ځای خبريال ندیم خان د ستمبر په 2مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د سنی مسلمانانو په مدیت کې د شیعه مذهبي مشر په ضد مقدمه درج شوه. هغه سره د احتجاجي جلسو سلسله د گلګت بلتستان نورو سیمو ته هم خپره شوه.
امنیت صورتحال د حد پورے پر گلگت بلتستان کی متاثر شو او جلسے جلوسونه درنی او داسی دغه شروع شو. نو په دې حوالہ باندې یو رد مخ کی د حکومت چکم اداری دی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دغه نو پریس ریلیز جاری شو چې په گلگت بلتستان کی پاک فوج رینجرز ایف سی او گلگت بلتستان سکور به تعینات کیږي. دغه چې کم دا بیان دوباره پریس ریلیز جاری شو په کې دا وینا کړی ده چې د پاک فوج نه بلکې رینجرز گلگت بلتستان سکاوټس او ایف سی ال کار چې کم دی هغه به د امنیت د کنټرولولو لپاره چې کم دی هغه به تعینات کړیږي. او د دې سره سره په گلگت بلتستان کې په چې کم لسوان آزادی په دې کې دفعه 144 بیگا د شپې نه نافذ کړی شوی دی. هر قسمه جلسې جلوسونه او د دې سره اجتماعات او درنې هوای فایرنګ د اصلې په نمایش باندې مکمل بندیز لګولې شوی دی.
د گلگت اوسیدونکو محمد عارف چې د کالج د کونکو دی وایي چې کله هم دغه سیمه کې جلسې او جلوسونه او مذهبي تاوتریخواله وي ټولو تعلیمي ادارې بندې وي، انټرنیټ هم متاثر وي.
گلگت میں دنگے فساد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سکولز بند پڑ جاتے ہیں.
په گلگت کې چې مظاهره او فساد خپور شي اول تعلیمي ادارې بندې کړي شي چې ورسره د زده کونکو زده کړې ډېرې متاثر شي. په گلگت کې داسې ډېرې پیښې وړاندې هم شوي چې پکې پوره میاشت تعلیمي ادارې بندې پاتې دي چې ورسره دوی زده کړې نشي کولای، انټرنیټ هم بند شي، نو آنلاین زده کړې هم نشي کولای،
نه پھر انټرنیټ کے تھرو پڑھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے.
دا په داسې حال کې چې پسې مکه د حکومت لخوا په جلسو بندیز ده، خو بیا هم د اتوار په ورځ پس ګردو کې یو مذهبي جماعت احتجاجي مظاهره اعلان کړي. په دا اړه د ستمبر په 2مه نیټه د گلگت بلتستان اطلاعاتو محکمې لخوا جاری کړی شي خبر پاڼه کې ویل شوی چې حکومت ولسته امن ورکولو د هغوی د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي. سیمه کې اضافي سکیورټي ځواکونه لګولای شوی او چاته به هم امن خرابولو اجازه ور نه کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځ یو بل ریپورت ته د باجوړ خلک غواړي چې د افغانستان کونړ ته اتللې د ناو پاس لار د عام خلکو د تګ را تګ او تجارت لپاره خلاص کړل شي. کاروباریان او قومي مشران وایي حکومتي او امنیتي چارواکو سره یې ملاقاتونه کړي او هغوی ډاډ ورکړي چې دا لار به خلاص شي. ځای کاروباریان او سیاستوال هیله مند دي چې په دې لار به د تګ را تګ او سوداګرۍ لپاره ځینې اسانتیاوې برابرې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د اوسیدونکو پښتنو ژوند به ورسره ښه شي. ځای خلک هم دا راز وایي چې په ناو پاس د تورخم او چمن غونډې تجارت پیل شي چې په خبره یې د سیمې اقتصاد په خپلو خپو ودرېږي. شانواز ترکځای په دې موضوع نور تفصیل درکوي.
د باجوړ کونړ ترمنځ شاوخوا درې لارې چې لیټۍ پاس غاغي پاس او نو واپس نومېږي د تیرو دوړسو کونړ هڅه بند دي. خو په دلنډیو کې د نو واپس د خلاصون لپاره د باجوړ د ولس په غوښتنه د دغه سیمې نه پارلماني غړو او د باجوړ جرګې کوششونه توند کړي. د باجوړ د هغه جرګې چې سږ کال په اپریل کې د پاکستان د سیاسي او عسکري ادارو په خوخه کونړ ته ورغلې وه هغه ته د هغه سیمې د مشرانو سره لیدلی و. مشر حاجي لالی شای مشاد ریډیو ته د ستمبر په دویمه وویل دوی لا هم کوشش کوي دغه لار د تجارت او عمومي تګ راتګ دپاره آزاده کړي.
زه د آی جی سی سره مطلب دی کوم چې زموږ په بالحصار کې جرنیل داغې سره پرون زما په مشرۍ کې زما د باجوړ د چمبر آف کامرس اینڈ انډسٹری جرنیل صاحب سره یوه ګنټه باس هم صرف د ناو پاس په دغه ځینو باندې وشو. داغې ویل چې دې طرفه خو موږ مطلب دی چې خبره شته دی نه موږ ستاسو دریځ اورېدلې دی خو چونکې د کابل ذاتی حکومت چې کوم دی په دې کې د اوسه پورې په انتظامي توګه په سرکاري توګه د هغه طرف نه مطلب دی زموږ سره کومه سره رابطه نه دا کړې نو هغه ته موږ ویل کو تاسو زموږ یو ډیلیګیشن جوړ کړئ د افغانستان کې د کابل چمبر سره او د جلال آباد د چمبر سره موږ کینو نو زموږ سره یو مطلب دی ډیره زیاته خبره مطلب اومنله او ویل چې په دې کې زه خپل یو پیشرف نورم کوم
نو واپس د باجوړ ضلع په حدونو کې راځي. وړاندې وختونو کې ورته د باجوړ د کومې سیمې نه لار نه ووتلې نو که څوک به کونړ ته تلل د باجوړ به مومندو ته داخل شو او د مومندو د مامدګټ په لار به واپس ته ورسېدل. اوس ورته باجوړ کې خپل هم یو لار جوړه شوې دغه لار په کوم تحصیل کې ده. مشاد ریډیو هم دغه پوښتنه د ناوګي تحصیل د بلدیاتی ناظم ډاکټر خلیل الرحمن نه کړې.
دا تقریبا 30 کیلومتر روډ جوړیږي او د دې د لاندې د چارمنګ ډیر لوی آبادی راځي هغه نه علاوه کمانګر نه وګي نو باجوړ ته د دې ډیر زیاته پیدا کیږي پر روان وخت کې دلته به مارکیټونه جوړیږي.
د باجوړ کاروباریان دا هم وای نو واپس لار ته د قانون په مطابق خلاص شي دا نه چې ور باندې نه قانونه چلند وشي او د واپس بندیدو جواز پیدا شي. د حاجی لالی شاب خبره په دغه لار په د باجوړ ترڅنګ د محمد دیر پیښور او تر د 400 پورې خلک پر روزګارو خونن وختونه د باجوړ ګڼ شمیر کاروباریان هم کاروبار پرېغه او نورو خارونو ته لاړ دي. هر کله کې دغه لار یو ور بیا زده شي نو د عنایت قره د بازار صدر عمران ماهر په خبره په سونو خلک به ورسره یو ور بیا پر روزګار شي.
دا ترانسپورت چې کم ډرایورانو یا کم خلکو دا به مقامی خلکو د ګاډو مالکان دا به مقامی خلکو مل ترانسپورت د ګاډو والا او پلار کې په پمپونو کې تیلر چل دا پمپونو صاحباد او ټلې به په ټلو کې به روټي خوړلې هغه ټلې به ور سره آباد وي. کچاول له پاکستان نه افغانستان ته ځي نو چاول به باجوړ تر راځي به باجوړ کې به باجوړ دکاندار اخلي یا طرف ته ورلې ا باجوړ کستم پایده کې یا طرف ته چې په کونړ کې کم دی غته به پایده کې نور سیزونه د افغانستان نه دل تر راځي. مثال په تور باندې کویلا دا یا شوکان دی د خلکو ته خپل روزګار به سٹارټ کی.
روان کال په درې مې په سنټ کې د سفران کمیټې غړي سنټر هدایت الله خان مشاد ریډیو ته ویلو دغه دروازه به د نېشنل لاجستیک سل یا د NLC لخوا یو بندوبستي ځای هم جوړیږي چې ور باندې به د ولس د عمومي تګ را تګ ترڅنګ کاروبار هم کولای شي. خو د ستمبر په دویمه د مشال ریډیو سره په رابطه کې یو ور بیا تکرار کړه د نو واپس د خلاصون لپاره به د کسټم د محکمې لپاره پیسې خودل کیږي او دغه منصوبه باندې کار هم روان دی. خو د زیاته کړه د سرحدي لارې د پرانست لپاره په ضروري کارونو وخت خامخا لګي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکې غیر سرکاري ادارې ساحل یو تازه ریپورت جاری کړی چې پکې وایي د روان کال په روانو شپږو میاشتو کې هر ورځ 12 ماشومان په د جنسي تیری ښکار کیږي. دوی وایي د تیر کال په نسبت سکال د ماشومانو د جنسي تیری کې سونو کې زیاتوالی راغلی دی او د جنوري نه تر جون میاشتې پورې د 2100 نه زیات کیسونه ریپورت شوې دي. په دې هکله تفصیل د پیښور نظم خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا یاد سازمان ورستی رپورٹ تر مخه دا کال 2023 لومبیا میاشت نه تر شپږم یعنی جون میاشت پورې ټول هیواد کې د ماشومان پر ضد د جنسي تیری 220 کیسونه رپورٹ شوې دي چې تیر کال لومبیا شپږم میاشت پرتله زیات دي، ځکه تیر کال دا کیسونه هم دغه مر وخت کې 211 وو. روان کال په دغه جنسي تیری کیسونو کې سبان د زر ماشومان هلکان او سبان د 200 جنکه ماشومان شامل دي. دا چې ولې کال په کال دی کیسونو کې اتوالی لیدل کیږي، باوجود د دې چې سخت قانون سازي هم شوې دي، نو د ماشومانو د حقونو او خګړ لپاره کارکونکي مدني فعال عمران ټکر وای چې ټول نړۍ کې دا ډول کیسونه کیږي، خو فرق دا دی چې هلته ریاستي ادارې او ټولنه سمدستي د هغې پر ضد یو شان کار پیل کړي او متاثره کورنۍ او ماشوم ته زر تر زر انصاف ورکړي.
دلته پرابلم دا دی چې لکه دلته کې پیښه وشي، ناول خو رپورٹ درج کیږي، رپورٹ درج شي بیا سړی نه گرفتاریږي، سړی گرفتار شي داغه بیا انویسټیګیشن کی، نو بیا داغه ٹرائل چې دغه چلیږي په کلونو باندې، نو بیا د فیصلې نه مخکې مخکې د کلی او د علاقې مشران راجمع شوي او د هغې په خپل منځ کې روغو کې جوړو کې. په دې وجه باندې موږ همیشه دا ویو چې د ماشومانو سره د زیاتی په کیسز کې زموږ سیستم یا زموږ ادارې چې دي، نو هغه په ریسپانس کې یا د انصاف په حصول کې فیل شوي دي.
دا ساحل دغه رپورٹ لمخه د عمرونه د 50 تر 40 کال پورې وی، یا د شمیره د هم خای چې د ماشومانو جنسي تیری کیسونو کې هغه کسان ککړ وی چې دغه ماشومانو یا خپلوان وی او یا په جنگلو. دا چې سه بنیادی وجه کې دی شي چې دومره غټه شمیره کې او دومره کمومره ماشومان د تشدد او بیا د جنسي تیری ښکار کیږي. نو په پیښور کې کلینیکل سایکالوجیست او د پیښور په هنتون نفسیات څنګ خون کې لالا کرام مشال لیډو توای
ماشومان چې دی هغه سافټ ټارګټ دی کنه، ایزیلی اویلیبل دی او ریلیټیوز په دې انوالو دي چې هغه خپل بچپن د هغه ماشوم د فیملی د وجې چرته خراب شوی کنه، نو دا یو ریونج غونډه دی اخلي، لکه پلار سره د دې ریلیټیو چې دی نو س انبن شوی دا، نو دې بد د ماشوم نه هغه بدل اخلي کنه. او ترډ مون سره یو بیماری دا چې مونږ دې توا یو پیډو فایل کنه، چې کوم کې لکه یعنی بچپن کې چرته س سیکشوال ابیوز شوی، چرته ریپ شوی، چرته س وایلنس هم استعمال شوی کنه، نو هغه د وجه بیا د دې چې کوم زیات کنسرن وي، نو هغه ماشومانی 5 ایئرز نه تر 16 ایئرز پورې لکه دا راځي.
دا یاد رپورت تر مخه د ټولو زیات کې سونه د پاکستان پنجاب خار کې رپورت شوی چې د 80% نه سیوا دي. دا ډول 5% اسلام آباد نه، 14% د سند صوبې نه، 3% د خیبر پښتونخوا نه، او 2% بلوچستان، گلګت بلتستان او د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر نه رپورت شوی دي. دا صوبائی حکومتونو سرمیرا د پاکستان مرکزی حکومت هم 2000 مارچ کې د ماشومانو د خواندي ساتلو او د دوی پر ضد زور جاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازي په مرکزی کچه هم کړی دا، چې پکې ککړ ملزم ته د عمر قید سزا ورکړل کیږي او پولیس په هم پابند وي چې کله مور او پلار د ماشوم د ورکېدو شکایت درج کړي، نو 2 غونټو کې دننه دننه بترنه رپورت اخلي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات دیر چترال شنگلی او خوشا سیمونه راپورونه جوړو
د مشال ریډیو خبرونه او ری د رواني غلې د مای ته رسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپګنیمه بجې د دې سات د خبرونو لنډ استپام کوي. جماعت اسلامی پرون د پاکستان په بیلابیلو لویو خارونو کې د ګرانۍ پر ضد مظاهره وکړه. په پیښور، کوټه، کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او نورو خارونو کې راوتلو مظاهره کوونکو په حکومت غږ وکړ چې اقتصاد د بهتر او د ورځني استعمال شیان د ارزان کړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ درې ورځې مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د بجلی، ګیس، پېټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په هدفي برید کې یو تن وجلې او بل یې زخمی کړی دی. د میرعلي تانې پولیسو ویلي چې وسلوالو پرون په میرعلي بازار کې په یو ګاډي ډزې وکړې چې پکې د ثناء الله په نوم یو تن په موقع وجل شو، د ابرار په نامه بل تن زخمی شو. پولیس وایي پلټنې یې پیل کړي، تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده بنلې. د پاکستان نگران حکومت وای په گلگت بلتستان کې حالات پر امن دي. لدې وړاندې د گلگت بلتستان حکومت په ځنو ځایونو کې د امنیت لپاره د پولیسو ترڅنګ رینجرز او اف سی ځواکونه هم ورغوښتي وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه پرون په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې په امریکایي وګړو غږ کړی چې پسکردو او د امیر کې ورستیو احتجاجونو ته په کتو دي هلته په سفر کې احتیاط وکړي. په دې سیمه کې له هغې وروسته مظاهرې شوې چې د اهل تشیع او سنیانو دوو مذهبي مشرانو د یو بل پر ضد داسې د تشدد بیانونه ورکړي دي. پرون د عراق په کرکوک خار کې د احتجاجونو پر مهال لږ تر لږه درې کردان وجل شوي او شپاړس تنه زخمیان شوي دي. کرکوک د عراق ګڼ توکمیزه خار دی چې پکې چارواکو د څو ورځو د تاوتریخوالي وروسته کرفیو لګولې. په کرکوک کې له هغې وروسته دا کرفیو ولګول شوه چې یوې غاړې ته د کردانو او بلې خوا ته ترکمنو او عربانو احتجاج کاوه او د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ باوجود د احتجاج دغه احتجاج په تشدد واوښته. د کرکوک په سر د پخوارایسي په بغداد کې د وفاقي حکومت او په شمال کې د خود مختار کردستان د چارواکو ترمنځ لانجه ده. د مشال ریډیو د دیسات د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د یوکرين پوز ویلي دي چې د روس دویش به پیلټ الوتکه یا ډرون زیه وشتلی او غورځولې دي. د یوکرين چارواکو په وینا د برید دانیوب سیند په بندري مقامات شوو چې د یوکرين د غلې د برامداتو متبادله لار ده. لبلې خو روسی چارواکو د پوز لیکو ته د نوو سرتیرو د نیولو خبر ورکړی دی. په دې اکله نور تفصیل زمونږ همکار احمد تکل راکوي.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسه کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال پنه خشوي. د دوی په وینا د بریدونو شاوخوا 3.5 ساعت دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم وو په نښه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکي صنعتي تاسیسات ویشتلي دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پله ټلګرام پړه لیکلی چې په دې حمله کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوی دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حمله وروسته په تاسیساتو کې لګیدلی اور یې ډیر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هیواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیه د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسه او میکولایف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړي. بلخوا د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدویدف ادعا کړي چې د روان کال له پایله تر دې دمه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پوځ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. میدویدف چې د روسیې ولسمشر هم پاتې شوی دا څرګندونې د روسیې د لرې ختیځ سیمې له چارواکو سره په هغه لیدنه کې وکړي چې هدف یې د ده په وینا د اوکراین د جګړې لپاره پوځ ته د خلکو جلبول و. میدویدف وویل چې د پاوز د معلوماتو لمخې د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,800,000 کسان د پاوز لیکو ته منل شوي دي. مسکو تیر کال هغه نوی پلان چې د پاوز په محاربوي برخه کې پسلو کې دیرش زیاتوالی راځي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړیږي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور لمخې روسیې په وروستیو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو له وګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د مشال خبرونه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې ویلي چې له 8,00,000 او 3,00,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره درخواستونه جمع کړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. دا ریپورت وایي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو لوټلو د 2 کلونو په تیرېدو باوجود هم په دې برخه کې ستونزې شته. ریپورت زیاتوي چې د طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې د ځنګړو ویزو د غوښتونکو شمیر سو چند ډیر شوی دی. تفصیل د سنا کاکړي ریپورت کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی سرمفتش وای په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام لړنګې دوه کال وروسته لا هم لا 340 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځنګړی سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو لوټلو د 2 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته او په افغانستان کې د ځنګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډېر شوی دی. یاد وزارت د امریکا د کانګرس له بیلابیلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځانګړي ویزې یا ایس آی وی پر بهیر له سره کتنه وکړي. په راپور کې راغلي چې 15% متقاضیان چې غوښتنلیکونه یې ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سرمفتش راپور د 2021 کال اکتوبر وروسته د بیا میشتیدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې او زیاتوي چې په دې میاشت کې د غوښتنو شمیر له 10,000 څخه د 2022 کال تر دسمبر پورې 155,000 ته لوړ شوی دی. خل امریکایي ځواکونو سره یو شمیر افغان همکاران په دې هیواد کې د بیا میشتیدنې د بهیر پر ځان نیوکه کوي. دوی د امریکا له دولت غواړي د هغو کارکوونکو شمیر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ بیولو په څنګه کې کار کوي. یو له دغو کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په یو امریکایي موسسه کې کار کوه او د سوي کیس لري خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې امریکا هیواد ته هم اپلای کړی، درخواست مې کړی دی سوي اسناد په اساس باندې. تقریبا کله چې جمهوري نظام سقوط وکړ او امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شو، له هغې وروسته ما امریکا هیواد ته اپلای وکړ، درخواست مې وړاندې کړ. ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر صفر استولی او اسنادونه مې انډر ریویو ته تللي، یعنی چک په اساس تللي دي، چک په خاطر. له هغې وروسته
د امریکا د سوي کیسونو یو بل غوښتون کې چې دا کوي د امریکا سفارت کارکونکي وایي د دې پروسې د سستوالي له امله لا هم په افغانستان کې ده. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه وایي.
د سوي کیسونه خورا ورو پرمخ ځي. اصلي لامل یې د کډوالو زیاتوالی دی چې هر هیواد ته تللي. امریکا باید P1 P2 او د ایس آی وی کیسونه په برخه کې خپل کارکونکي زیات کړي څو دا پروسه په ښه ډول پرمخ ولاړه شي. د هغو کسانو لپاره چې په سفارتونو، نا دولتي بنسټونو او پروژو کې کار کړی امنیتي ګواښونه خورا زیات دي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی دا پروګرام په 2009 کال کې د خپلو افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ. خو د دې بهیر او د امریکا د P1 او P2 کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سستۍ څخه شکایت کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش راپور کې ویل شوی چې د 2021 میلادي کال له جنوري میاشتې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته رسېدلی تر اوسه نږدې 43,000 متقاضیانو او د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې ورکړل شوي چې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور کې دا هم راغلی چې د دې ویزو د طی مراحلو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې لا ډېر کارکوونکي استخدام شوي او د امریکا دفاع وزارت سره په ګډه د متقاضیانو د کاري سابقې معلومولو لپاره یې همغږي ډېره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا ته د افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه ډېره شوې ده. د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه یو له هغو مهمو لاملونو څخه ده چې د امریکایي ادارو سیمه ییزو همکارانو ته راپورته کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو دریمو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته تللي او امریکا ته د ایستلو بهیر په تمه دي.
بلخوا یو شمیر افغان مېرمنو د بشري حقوقو فعالانو په جرمني کې د نخوړو یعنی بوک هړتال کړی دی. د فعالانو چې د جرمني په کولن خار کې د پرلت خیمه وهلې وای چې د دوی هړتال په افغانستان کې د افغانانو او په خاصه توګه د خزو جنکو په وړاندې د طالبانو د ورستیو اقداماتو پر ضد دی او د ستمبر تر 12 می بعد دوام لري. په دې اړه نور تفصیل هم د سنا کاکړي نورو.
په جرمنی کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نخوړو احتساب کړی. دغو فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل دي. د دغو میرمنو په خبره د دوی اعتصاب چې په کې له لسو زیاتو میرمنو برخه اخیستې د سپتمبر میاشتې تر 12 می بعد دوام ومومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له 2 کلونو راخیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي او له دې اعتصاب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه ایده ویرت کړی دی. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو کته افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیلا بیل پروګرامونه و اعتراضونه درلودل څو دا تاریخواله پایت ورسیږي او تر اوسه یې پایله نه درلوده. زمو کتر ټولو مهمه وختنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسیتی اپارتایډ چې تر اوسه په افغانستان کې د عملري په رسمیت و پیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وځ کول د دغه تاسون کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تاسون کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
در ای تحسن میخواهیم کې زندان های
په دې تحسن کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشی شي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي ځکه چې ډېرې په تور لیست کې شامل دي.
شوړها قرار دارن
د امریکا متحده ایالات چې له افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالی مرسته کوونکی دی تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالېږل شوې مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان خلکو سره کیږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و. خود طالبانو حکومت دغه ټولو ادعاو پر ردولو سره تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په 2 کلونو کې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیز لګولی دی. دغه شان میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریح پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته د اوږد واټن سفر اجازه هم نه لري. په دې وروستیو کې په سینګارتونونو کې د ښځو پر کار او د بند امیر ملي پارک ته د دوی پر تګ هم بندیز لګول شوی چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي. خو طالبانو په خپل سیاست کې کوم بدلون نه دی راوستی او د ښځو پر وړاندې د دوی بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته د افغانستان په اړه یو بل رپورت تا د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې خبريالان د نظروي د ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو په 13 دوه کلنه دوره کې په دغه هیواد کې پر رسنیو بندیزونو او د خبريالانو باندې تشدد پیښ زیاتې شوې دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا یې ویلي وو چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته د کار اجازه شته. دوی پر رسنیو کې په موسیقي خبرولو بندیز لګولې او خزینه خبريالانو ته یې د کار یو لړ شرطونه هم ایخی دی چې د سی پی جی په وینا د بیان د ازادۍ تروړل دي. په دې موضوع تفصیل په دې رپورت کې ورو
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی وای چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپون کې اقدامات زیات کړی دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د راپور په خبرولو سره د افغان خبريالانو رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی د اطلاعاتو سانسور خپل سری نیونی او د خزینو خبريالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشاره سره روان وضعیت بد یاد کړی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې دوی د چیړونو لمخې طالبانو د 2023 کال له اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لک تر لګه 46 خبريالان د دوی د دند لامل نیولې دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبريالانو له ډلې د مرتضی بهبودی یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډیری خبريالانو لنیول کېدو وروسته ویلي چې دغه خبريالانو نیول کېدل د دوی د خبريالۍ کار پورې اړن نه لري او د زینو نورو قضیو په تړاونیول شوې دي، خو دغه قضیو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیری افغان خبريالانو کړه کېدل یو جدي ستونزه یاد کړي ویلي چې او ویلي دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبريالان کوونډیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي ترڅو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خو په افغانستان کې د خبريالانو مرکز بیا د غوندښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې ورسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز
دغه وضعیت د افغانستان د خبريالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو له خوا کېږي زموږ د اندېښنې نوري هم ژورې کوي. مخیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبريال عاشق الله جلالزی به د نورو ستونزو ترڅنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبريالان دي رسنۍ دي دا سانسور شوې دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي، ځکه چې کچې ته په آزادانه توګه کار وکړي کار کوي په آزاد توګه کار کوي خو هغه د دوی مرزي پورې به کار کوي، نو هغه څه چې د دوی خوښ نه و نو بیا نه شي کولای چې هغه پوخه خور کړي.
هڅه مو کړ چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویان د زبیح الله مجاهد دی راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړ، خو مخکې لدی تل ویلي چې خبريالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپول خبريالانو نړیوال فدراسیون سکرټر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبريالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلی چې لا هم شپک خبريالانو له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه کوي. طالبانو په 13 اگست میاشت کې شاوخوا 14 خبريالان نیولي و چې ځینې خوشی او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پکتیکا په مرکز سره سره د دې ولایت په درو ولسوالیو کې افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د اوبو لګولو په برخه کې 8000 کسانو ته د لړمحاله کار زمينه برابر کړې. د دې ولایت اوسیدونکو دا ډول پروژې ګټوري بولیو زیاتوي چې د سیمې د اوبو شته سرچینې په خټوګه استعمال کړه واستل شنو د خلکو په کرنیزو حاصلاتو کې به هم اضافه وشي. د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د دغه هوا د یو شمېر نور ولایتونو ترڅنګ لاتیر یو کال رئیس په پکتیکا کې هم د کرنې او اوبخور په برخو کې ځنې منسوبې پیل کړې دي. نجیب الله الوخیل مو په نور حال خبروي.
د یو شمېر نور ولایتونو په شان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، همدارنګه میټا خان، یوسف خیل او خیرکوټ ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا 8000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شوې چې هر کارګر ته د ورځې 15 ډالر مزد ورکول کیږي. په افغانستان کې د ناروې کمیټې مسؤلین وایي دا برنامه چې د اوبو لګولو په برخه کې د پکتیکا په څلورو اداري واحدونو کې پلي کیږي 8.5 لک ډالر ورته ځانګړي شوي دي. په پکتیکا کې د ناروې کمیټې ولایتي مسؤل محمد ظریف هلال مشال راډیو ته وویل په دې برنامه کې د یوې شفاف سروې له مخې هغو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې د هغوی اقتصاد په رښتینی معنا کمزوری دی.
تقریبا څلورو ولسوالیو کې چې ټوټل شمېر د 8000 څخه زیات شاوخوا کې کارګر دي چې دا سروې شوې دي چې د یو له جملې څخه چې نن کومه ولسوالي زرغون ښار ده 1530 نفر به په کار دی 100 ورځې لپاره وګمارئ.
د اوبو لګولو مسلکي کسان وایي د اوبو په مسیر کې د چکډیمونو جوړول، د اوبو د کچې په لوړولو، د سیلابونو د زیانونو د کمیدو او د کرنیزو ځمکو د تخریب په مخنیوي کې مهم رول لري. د پروژې د انجنیرۍ د برخې یو مسؤل نیاز محمد حقمل وایي
د چکډیمونو جوړ کو د یغې په شمسیانو باندې، د یغې د کور په اوبو باندې، د یغې په زیرک باندې، د ځمکې لاندې اوبو، د سیلابونو د مخنیوي لپاره په دغه ټولو باندې به مثبت تاثیر وکړي او ان شاء الله رحمان دی
په خیرکوټ کې هغه غونډه چې د ناروې کمیټې لخوا د اوبو لګولو په برخه کې د کارموندنې د برنامې د پرانیست په موخه جوړه شوې وه، په کې قومي مشر حاجي ګلا خان وویل سره له دې چې پکتیکا د اوبو پوره سرچینې لري، خو په دې برخه کې د اساسي کار د نشتون له کبله د ځینو سیمو خلک حتی د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
د دغه بندونو د وړو وړو بندونو په جوړولو کې را سره مرسته وکړي، هم به مو اوبه ذخیره وي، هم به د سیلاب مشکلات نه وي، دا خلکو ته هم به مو دغه څاګانې دا چینځلي د
یاد دیوی. په پکتیکا همدارنګه لس نورو ولایتونو کې د ناروې کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې هغه افغان زده کوونکي چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوخت دي د ویزو او د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وایي ګرانی زیاته شوې او په هغه پیسو یې گزاره نه کیږي چې د سکالرشپ په لړ کې ورکول کیږي. دوی دا هم وایي چې د ویزو مسله لویه ده، ځکه چې د رخصتیو په ورځو کې افغانستان ته لاړ شي نو بیرته پر راتلو کې په تورخم نه پریښودل کیږي. په پیښور کې د طالبانو د کونسلګرۍ یو چارواکی بیا وایي چې دغه افغان محصلین ورسره خبره شریکه کړي، هغه یې زیر دی چې د پاکستان له چارواکو سره پرې خبرې وکړي. دا مهال زرګونه افغان محصلین په سکالرشپونو پاکستان کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې موضوع پیښور کې زمونږ خبريال فرهاد شنواری تفصیلی رپورٹ راستولی.
په پیښور پونتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکی عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکولی شي په هغې ګزاره نه کیږي او د ویزو عمل دې هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دی دغه پیسې ګزاره پې نه کیږي د یو محصل، نو باید چې د علامه اقبال اسکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی راولي. ولی بل چې زمون کوم مسله وا هغه د ویزو مسله وا نو زمون د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ سی نه مدخص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ په دغه پلیټ فارم باندې بیا موږ فیسیلیټیټ کړئ کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پریښودل حکم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسی هم دی یو محصل چېرته ایډمیشن کولو غواړي په پنتون کې نو هغه د فرسټ سټیپ د نو د ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پورې محصل انتظار کوي چونکه د یو سمیسټر ډیوریشن چې دغه سکس منت دی نو موږ د آی بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټکتیا راولي
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وایي چې په کار د افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي
یعنی مونږ د سکالرشپ په تر راغلي پاکستان ته قانونا نو مونږ ته باید داسې یو پراپر لار وګوري دی چې آینده مونږ د مشکل سره مخ نشو کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو مونږه غړې سار پاتې کیږو دلته زمونږ یونیورسيټیان هم شروع کلم امتحانونه کلم کلینیکل روټیشنې خو مونږ هغه اړه بس محروم ناست دی او پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زمو مشکل باید نظر کې ونیسي
په پیښور کې په افغان کنسلګری کې و زموار واکمن د خپل نوم نه خبرولو په شرط د اگست په 29 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړي نو د پاکستان لوړ پوړو چارواکو او نورو زموارو ادارو سره به پرې بحث وکړي په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې وروستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ زراعت مینجمنت او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4500 سکالرشپس ورکړل شوي او د ملک په یو شمېر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مراد ورکوي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې یونیورسيټي د مالی بحران سره مخ دي د پیښور یونیورسيټي وایس چانسلر د یو لیک لاره له حکومت د 320 ملیون روپو غوښتنه کړې په دغه موضوع زمونږ همکار شاهین بنيري د پیښور یونیورسيټي د استادانو د اتحادیه د جنرال سیکرټري ډاکټر صادق علي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د پوهنتون د مالی بحران علتونه څه دي نو موړې وایي
د دې وجوهات داري کنا چې د اتلسم ترمیم څخه کلو شو نه د دې کې د شیزونه س سو بیس را پاتې سو فیدرل دا غټه وجہ دی ځګه د دې کې د موجوده وجوهات داري لکه مونږ د صوبایي حکومت صوبایي کم سیکریټریان دی یا د فیدرل هایر ایجوکیشن کمیشن دی دا غي وی زمونږ نه غوډه اوستلې صوبې ته سپورټ بو صوبا ورکوي او سبا څخه کم دې فیدرل ورکو فیدرل څخه کم وفاقي هغه دی صوبا او سپوري دا شي نه ایکسپټ کوي صوبا وی زیرا دا بو نوې کم دی هغه یو ورته وی سره د فینانس بل وی یا ان اف سی اوارد ورته وی هغه بکیږي او موجوده حالت کې به د سند لګتا سو ګره سندم یو صوبا دا التا دا شي نش تاریخ پلی صوبې فیدرل نم پورا بجټ علی او صوبا مولا دي چې کې وی وستر به روپې صوبې ولا ورکی خود مونږ صوبې کې بدقسمتۍ دا وجې دا شي نشتا ولی صوبې د اوسه پوری ایس پته سترې کې کار نو وځه کوي د مو هټر غټ جدو جهاد کو د دې څه کوم ریسپانسیبিলিটি د ذمہداري نه اوچتې د دې وجې ایس مخ خبرې نه زی
اوس ډاکټر صاحب تاسو وایي چې تاسو کوم پنګي پکار دی یا کوم فاندز تاسو پکار دی تاسو له حکومت نه درکې نو تاسو د یونیورسيټي نظام تنظیم به څنګه چلوي دا څنګه روانه ده یونیورسيټي
جامعات خود سیدا یو خو مونږه نن سبا زمانہ کې لکه زر تاسو هم د ډیر وخت نه فندونه بندي نو وسو کې د کم مونږ پینشن د پر کم بجټ یې خوي یاد مونږه د کم ریسرچ د پر د سټډنټانو کم سیمینار د پر کم فندونه وی انډومنت فند ورته وی سکالرز کولی نوی نوی پی ایچ ڈی سکالرشپ سکالر بارته لګلی هغه فندونه نه مختلف کم په هنتونه دي هغه دا هغه کوي پوښ ویګان نغې کې کم دي دا خود نو پوره کیږي دا ټول د فندونو مو ختم شو د ډیرو جامعاتو د کم د پینشن کم هغه دي کنه هغه ختم شوي اوس د درې درې سلور سلور کارو د پینشن کم خلک تل هغه د کم د خپل ګریجویټی نه ملاويږي نو دا وجه بل د طلاب او باندې پوښ دی زه تاسو ته دا وایم چې شاهین سیب لک ټیمرا کې د نورو صوبو په مقابله کې د زمونږ خیبر پختونخوا صوبې د پیښور په هونتون کم ټول نه غټ په هونتون دي د دې فیسونه ډیر زیات شوی دی. د موږ طلاب ځکه کم دی او د کالجونو کې مغه ډیگری حاصلې په خنتون د ناراضي ولی برداشت کولې نشي.
اوس دې کې ډاکټر صاحب موږ خوب لکه خاص طور خبره کوو د پیښور یونیورسيټي. پیښور یونیورسيټي موجوده حالت کې د دې مالی حالت څه دی؟ لکه د دې ګټه څومره ده، تاوان یې څومره دی، څومره پیسې دي تاسو سره لاس کې چې تاسو پیدا نظام چلولې شي؟
دا درته وایم تاسو ته کم دی. پیښور جامعات، بین انجینئرنګ جامعات، د انجینئرنګ جامعات درته وایم دا غي هو تقریبا ما خل 1.2 ارب دا څه کم دی، ډیفیسټ دی. ډیفیسټ ورته دا کمی ده د فند کې. دې د وجه هغه شه دا مختلف وختونو کې جمع شوې د قرضونی اخیستې دي، دا دې باندې یو بوج دی، دا ودي سره نشته، دا نیگیټیو کې دي دیګه. او دین علاوه د پیښور جامعات څه کم دی دا غي بجټ لکه هم دی له حضرت تاسو غوړي تاسو صرف فون د فګر درکم. اگر د انجینئرینګ یا د اگریکلچر جامعه ده یا په هنتون ده داغي مطلب داغي نه تقریبا 2.5 مطلب ټایم زیاده 2.5 ټایم زیاده ده داغي 15 برابر ده. ته وګورې داغي هم تقریبا 2 ارب پورې څه کم ده ډیفیسټ خامخاوي.
دا و د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې ستر سیکرټر ډاکټر صادق علي چې زموږ د همکار شاهین بونیری سره یې د دغه پوهنتون د مالی مشکلاتو په اړه خبرې کولې. هم دې سره د مشال ریډیو دا خبري غړی سره ورسېد. خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. د خدای پامان.